پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې کابل کې د استرالیا سفارت لټړل کې دوه سره هممهاله حکومت د ډیپلوماټیکو ادارو د امنیت ډاډ ورکوي افغانستان کې جنگ جګړو تازه لزګونه زره کسان بې ځای کړی جګړو پر انسانانو سربیره مارغان هم اغیزمن کړي
جنگ شده پرنده تم zarar دی د توپونو او د چدي د مخدای په با تاثیر کړي باینه وړي
او نړیوالو مسایلو کې به واوري چې هانګ کانګ کې د دیموکراسي یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم مخکلي دي چې د مسایلو تراشو راځي چې خبرونه وورو
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي افغان شوزو په ملي او نړیواله کچه د اوربند لپاره حادثه پیل کړی دی تخار کې د ډیر شو وسلو د وجلو ادعا وسوه روسي هکرانو د امریکا د ځینو ادارو پر ایمیلونو انټرنیټي حمله کړې ده د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشروي افغان شوزو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره حادثه پیل کړې دي شهرزاد اکبر د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیر شپه په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي دوی غواړي د سولې په پروسه کې به مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او ژغ واورېدل سي اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به مفهومه وي
تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د وریه حمل میاشتې پر دویمه په ویلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د شوزو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلانسیوي غونډه کې دي د شوزو حضور پراخ وي تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی امریکا حکومت پر هغو پلانونو کار کوي چې لمخې له افغانستانه په زرګونو هغه ترجمانان وباسي چې په تیرو شلو کلونو کې له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو یو وتلی جنرال وویل چې د دې کار هدف د دغو ترجمانانو خوندیتوب دی د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي موږ پوهیږو چې د پام وړ شمیر افغانان سه چې د امریکا او ائتلاف ملاتړ یې کړی چې ژوند یې له خطر سره مخامخېدای سي د هغو څرګندونو له مخې چې پرون پنجشنبه په رسنیو کې خپرې شوې ښاغلي میلی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو ترجمانانو او نورو هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی امریکا ته د لیږدولو د چارو مشري کوي شاوخوا 13,000 افغان ترجمانان کومنډو پوځیان او نور چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده د امریکا د مهاجرت د ویزو په باب پریکړې ته انتظار دي د امریکا د استاد جرګې ځینو غړو ویلي چې امریکا ته د دغو کسانو د لیږدولو پروسه شاید څه باندې دوه کاله وخت ونیسي د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي افغان پوځیانو په تخار کې دیرش وسلول طالبان وژلي دي طارق اریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تیر شپه د تخار په چا اب ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کړې ده هغه ادعا کړې چې د افغان پوځیانو په بریدونو کې دیرش وسلول طالبان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي اریان منلی چې په دغو بریدونو کې څلور افغان پوځیان هم ټپیان سوي دي وسلول طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په لړ کې بیګا په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب بحث وسو د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پیله د هغو ملکیانو د خوندیتوب لپاره څو وارې غونډې او کمپاینونه سوي چې د جګړو په سیمو کې اوسي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلي راز په پرونی بحث کې چې د افغانستان پر مسأله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې او څو نورو ادارو لخوا جوړ شوی و ویل د ملکیانو د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره لار د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د هڅو چټکول دي اغلی راز د افغان حکومت په استازیتوب ویلي چې امنیتي ارګانونو په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات پیل کړي دي افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې روانو جګړو یې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده وخت نا وخت د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر یوه او بل اړوي مایکروسافت وایي روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیټ د یوه ایمیل په کارولو سره د امریکا د متحده ایالاتونو پر ادارو تازه سایبری حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټام برت په یو بیان کې ویلي، د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو 3000 حسابونه په نښه شوي چې په 1500 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د برت په وینا په څلورویشتو هیوادونو کې یو پر څلورمه برخه هغه بنسټونه چې د نړیوالو پراختیایي چارو او بشري حقونو په برخه کې کار کوي په نښه شوي دي. د روسیې د دې سایبري حملې خبر ټیک درې اونۍ مخکې له هغې راووت چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د سایبري بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایډن تیره میاشت د روسیې د تیر ډسمبر میاشتې سایبري بریدونو په غبرګون کې پر روسیې د بندیزونو د لګولو او د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ. روسیه په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی وو. ترمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره شوې. بلخوا ترمنستان او آذربایجان د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ایوازیان د خپل استعفا دلیل نه دی څرګند کړی، خو د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وانه ناګدالیان دا خبر تایید کړی او د آزادی اروپا آزادی راډیو ته ویلي د استعفا د موضوع په اړه د اوس لپاره تبصره نسی کولی. داسې ښکاري چې ایوازیان د ارمنستان د امنیتي شورا تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته خپل استعفا وړاندې کړې ده. په هغه غونډې کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ پر زیاتېدو بحث وسو. بیلاروس په اروپا کې د راتلونکي میاشت د نجونو د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو له کوربتوب محروم سو. دغه اقدام په مینسک کې د بیلاروس لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د جبري کښته کولو د یوه خبریال او د هغه د ملګري د نیولو په اکثر عمل کې وسو. د اروپا د بایسکل چلولو اتحادیې پرون پنجشنبه په اعلامیه کې وویل اوسنیو نړیوالو شرایطو ته په پام سره د دې اتحادیې مدیره هیات پریکړه وکړه چې د جون میاشتې له 23 تر 28 د اروپا د بایسکل چلولو د اتلولۍ هغه مسابقې چې په مینس کې پلان شوې وې لغوه کړي. د لیتوانیا دولت په اروپا کې د سږ کال د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو د کوربتوب وړاندیز کړی دی.
خبرونه مول سالم احمد سالی نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په وپاڼه کې ولولې. پاتې ده آزادی رادیو ډاټ کام کې د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم درته لرو. په دې پروګرام کې پر بدن د کم خوبۍ یا بې خوبۍ پر اغیز او بحث شوی دی. راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د جمهور ریاست چارواکي په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوی نن په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل شي. وړاندې د دغه سفارت چارواکو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې کار لامل امنیتي اندېښنې بللې وي. لګوړاندې مې همکارې په دې اړه نور معلومات راکړل.
ټاکل شوی نن جمعه په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل سي. دغه سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و دا سفارت د لاند وخت لپاره ځکه خپل فعالیتونه ځنډوي چې امنیتي ستونزو اندېښمن کړی دي. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویان محمد امیری که څه هم مشخصا ازادي راډیو سره دغه سفارت د تړل کېدو په اړه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو امنیت خوندیتابته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان طبق تعهداتش امنیت تمام سفارتخانه ها و ادارات دیپلماتیک بین المللی را حفظ و تامین می کند.
حتی موکړه په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبري وکړو، خو زموږ بیا بیا تماسونو او پیغامونو ته تر اوسه دغه سفارت چارواکو جواب نه دی ویلی. خو درې ورځې وړاندې دغه سفارت د استرالیا د لومړي وزیر هانس کارت مرسن په حواله اعلان وکړ چې د می په 28مه نیټه چنن جمعه کېږي په کابل کې بخپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت د دغه هیواد لومړی وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلی چې دوی تم لري چې د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او د امنیتي وضع په ښه کېدو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي، خو ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. استرالیا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي، د ښځو او نجونو حقونو او معیشت پرمختګ کې د مرستې، همدارنګه له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړې کړی دا دغه هیواد له 2021 کال له افغانستان سره د پراختیا او بشری مرستو په برخه کې 1.15 میلیارډ ډالر لګولی دی. د دې هیواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سولې حل ملاتړ وکوي او د تیرو شلو کلونو لاسترولنې به خوندې کړي. موږ هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان د خبرو کولو ډاډه وکړه. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې د نړیوالو کنوانسیونونو لمخې دوی د نه یوازې د استرالیا بلکې د ټولو نورو سفارتونو او سیاسي استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. همدارنګه د استرالیا لومړی وزیر مخکې په یو بیان کې ویلي و چې دوی ډیپلوماټان به له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو چې هغوی هلته میشت کیږي افغانستان ته به کله کله سفرونه کوي او د دغه هیواد په مختلفو برخو کې له دوی سره مرسته کوي. دا په داسې وخت کې دا چې د همدې میاستې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او د دې لړۍ په پیلېدو سره هم مهاله د استرالیا سفارت لومړنی سفارت دی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډوي. ټاکل شوې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر 13 بشپړه شي.
و موریدل چې افغان چارواکي په کابل کې ټولو ډیپلوماټیک ادارو ته د امنیت ډاډ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د استرالیا سفارت د شته ناامنیو د لکبل په کابل کې خپل سفارت وتړي. د ناامنیو لکبل په وروستیو ورځو کې لزګونه زر افغانان هم بې ځای شوي. تر ټولو ډېر کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې دي چې عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پر نړیوالو غږ کړی چې له افغان کډوالو او کورنۍ بې ځای شو سره عاجل مرستې وکړي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنری مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنۍ بې ځای شوی سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پرون د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. شغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځای شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځای شوي دي. بې ځای شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا که ته به نن غرمه روجه درلو د دغه دغه کلمه دی مو نن غرمه روجه په ولا د بازار سره سړی ما واسه وی بلارې کوجه و تر دغه اطمینان ته کوه سم په چا کې کور دي زه به ورونه ما چې درلو د بای چې ما مخ په غره راوړم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځای شوی خلکو شکایت او ستونزې بنی وای
دره به ځای شوی شکایت لري چې مشتبات عاجل رسیدګي وشي دوی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري. خو متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکي د ورځې ډیر کم کسان سروې کوي نو په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوش دی کاری هغه اجازه نه ورکي لوبینان مزه او د به ځای شوی خواهشم داده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد سلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی سکه دوی وس ضرورت لري شه د یو جوړه کالی سره د خپل د کوروس خره وتل دي ټول شان پات دي نو دوی هسته خوراک د شپې نه لري.
زین نور بې ځای شوی بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزاد کړي او امنیتي ورته راولي چې خپل مينو ته بیرته لاړ شي.
د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وای چې یو شمیر بې ځای شویو ته مرستې رسولی دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختي جګړې سبب شوی چې له 1000 تر 4000 تنه بې ځای شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپل مینو پرشودو تاړ شوی دی. د کډوالو د لوی کمشنری برستيال شاغلې موضوع وای چې د روان 2021 کال لپاره د کمشنری لڅباندی یو له کورنۍ او بیسایه شوی افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سش کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستان په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپل مینو پرشودو ته اړ باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د سیمې یو موضوع په هنګ کانګ کې د چین د کنټرول د لا زیاتېدو په لړ کې د دې سیمې د دیموکراسۍ یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو. د هنګ کانګ دا میلیاردر چې جیمیلای نومیږي مخکې هم په قید محکوم شوی وو. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات زموږ له همکار اورو.
د هنګ کانګ د دیموکراسۍ پلوه رسنۍ مشر جیمی لای په 2019 میلادي کال په یو غونډه کې چې به اجازه جوړه شوې و د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته د سزا په داسې حال کې ورکړل شو چې چین پر هنګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او آزادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لای او نهتن نور دیموکراسي پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ وه په یوه حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دریاویا کلن لایل مخکې لا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیاردر دی باید د مخکنیو او اوسنیو سزاو په خاطر 40 میاشتې په بند کې تیر کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دوه نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړي. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هنګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هنګ کانګ چې په خوا د برېټانیا مستمره و د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنا دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو آزادۍ هم شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق میدیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې جنگ جګړو په غزنی کې د مسافرو مرغانو شمیر کم کړي، خو اوس برا شو دې ته چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړي.
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله څېړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځانو تقریبا تیرې دوه لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي. خو د سیشن بي په ورځ چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه، یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې د سفارت سر لننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیشن ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی یا وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکارۍ ټکنی شي. د استرالیا اپوزیشن وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ په دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نشي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوی دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 18 می ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووسی. د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه غنې کې لیکلي دي چې د میله لومړۍ نیټه را پدې خوا چې امریکایي پوځانو له افغانستانه وتل پیل کړی دي، د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لشتر لشه شپږ وشت امنیتی پوسټې په څلورو ولایتونو لغمان، بغلان، میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوې دي. د ورسپنې په باور طالبان د سیمې مشان امنیتی پوسټو ته لیږي او د هغوی په خوله ورتوي چې یا تسلیم شي یا مو وژنو. او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیستی دی. ورسپانې په میدان وردک کې د پولیسو د یو سیمهییز مشر څلور دېرش کلن امام شاه ظفری خبرې راخیستې دي چې د مې په یولسم یې خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وی د طالبانو قمندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لورې ماته تر لس څه لړې وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو زنګ راته ووهه چې بې غمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بیرته خوش کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د ورستیو بریدونو پر مهال د لغمان والی رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو یو سلو لس تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
اوریدونکو د دغه خبرونه په دویمه نیمایي کې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې لمخ کنه ثبت شوی دی تاسو ته وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې په دې خبره کیږي چې که تاسو کم خوب لرئ او یا هم له بي خوبۍ رنځيږئ دا مو په روختیا څه اغیز کوي. دا پروګرام وروسته راځي خو اوس هم زینو راپورونو ته دوام ورکوو. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وای غزنی ته د راتلونکو مسافرو مرغانو راتګ کم شوی. دوی د دغه مرغانو نه راتګ په دغه ځای کې سخت جګړه یادوي. خو د غزنی د چاپیریال ساتنې اداره بیا د جګړو ترڅنګ وچکالی هم هغه ستونزه یادوي چې له امله یې د مسافرو مرغانو شمیر کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
جګړه کې یوې خواته انسانانو ویرولي، خو بلې خواته حیوانات، ځناور او حتی مرغان هم ویرولي او تر هولې دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغه مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړې او میش ځایونه یې نور ټاکلې دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي، نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نه هر شي ته زرار دی، پوه شوې؟ جنګ شه دی هر شي ته، پرنده ته هم زرار دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم داسې دی.
د دغه مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې دغه ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دوکان لري. هجران احمد وایي له څو کلونو څخه مرغان لږ شوي وو، خو په تیرو دوه کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هس ډول مرغان غزنی ته ناراضي زکه اوس جګړې زیات شوې دي.
په دې جنگو کې په دغه جګړو کې به څه ورسته وي؟ دا په څه سم په دوه کال کې به څه ورسته وي؟ دا واه راځي دا جنگ مان کې کېږي، دا توپونه کې او ونونه کې داس کې کې پرې هغه ټول ورسته وي. دا وخت ډېر وو اوس به څه نشته.
خو د غزنی سیمه چارواکي بیا د جګړو ترڅنګ پرله پسې وچکالۍ هم د ولایت د مسافر مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د تیرو کلونو په پرتله د مسافر مرغانو په راتګ کې څو چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده، خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عامل یې په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو او د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړې او د دوی مسیرونه تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زر کې ځانې، توتکۍ، هیلۍ، چاړې، سیرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنېږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه پښ کې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
که فیسبوک لري زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio آدرس ته اوس هم راځو. په ننګرهار کې د بنوالۍ د وادي پاړه یو راپور درته لرو. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سکهل به له باغونو زرګونه بیلابیل ډوله تازه میوې راټول شي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې دغلته زرګونه جریبه ځمکه نوي باغونه جوړ شوي چې ورسره به د میوو حاصلات لا وغوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس ناملا ساپه وایي سکل ننګرهار د تازه میوو لپلو غنی ده او په خبره چې سګنې کال به تر شپږ زره شپږ سوټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپه وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا 2200 جری بزمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ 200 جری باغ په ننګرهار کې جوړ کړ خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفاشي په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سترس دي شفتالو دي زمینی توتان دي موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافونه کوي موږ باید سلویغ زر هکتاره باغ پراتلونکو څو کلونو کې جوړ کو چې د دې لپاره مهوټ کړي دي.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس ناملا ساپه وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوه ته خاو برابر ده او وایي په همدې مخایل تیر څو کال راهیسی په کاما ګوښتا سرخروت خوګیانو او یو شمیر نور ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړی چې تر دې دمه یې خپې لور کړی ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوه کړ د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت خ بدیل دی او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200 زر افغانۍ دوی خلی سکالی د خوګیاړو زمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوی. ک یو څوک اگاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي هغه بیل خبره ده کنی نو زمنګ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي بلکې دا غي نلوړ عاید ورکړي.
مسولان هله مندې چې د تازه میوه په تولید سره بنې وازل بهره هوا ته دراوریدونکو تازه میوه مخنیوي وشي بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغلرون کې او کروندګر بیا خپل خراتلونکي له بهر د تازه میوه دراتک په بندښت او بهرنیو مارکیټونو ته د هیوادنیو تازه میوه په ورتک کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوه بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ دی. وایي حاصلات نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوه بڼوالۍ ته وهڅوونو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میواجد که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي. ګټه یو سوداګر ته رسیږي په باغ کې یا پټی کې. د هر میوه چې وي د یو دیکان څخه په 70 روپۍ اخیستل کیږي او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅيږي. کچاته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میواجد چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجار ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو لمخې په ننګرهار کې دم غړې د څلويختو بیلابیل ډوله میوه باغداري شته چې له یو کال بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوه او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی. د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
غاسبین درګر د لګې شیخ مصر صنعتي پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، دویم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درته وړاندې کیږي. کوربه ظریف نظر دی. دا پروګرام لمخ کې نه ثبت شوی، په دې خبرې پکې کیږي چې که تاسو کم خوب کوئ او یا هم بی خوبی لري پر روغتیا اغیست دي. اوس هم 12:30 شوې. لاند خبرونه له سالم محمد سالی نه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وای، افغان شوزو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره حادثه پیل کړی دی. د امریکا حکومت پر هغو پلانونو کار کوي چې له مخې له افغانستانه په زرګونو هغه ترجمانونو باسي چې په تیرو 20 کلونو کې له ائتلافي ځواکونو سره همکاري کړې ده. شاوخوا 3000 افغان ترجمانان، کومانډو، پوځیان او نور چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده، د امریکا د مهاجرت د ویزو په باب پریکړې ته انتظار دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان ادعا کوي چې افغان پوځیانو په تخار کې 1.5 تنه وسلوال طالبان وژلي او 40 تنه نور ټپیان کړي دي. طارق ایان وایي چې دغو وسلوالو ته تیر شپه د تخار په چاپ ولسوالۍ او نورو سیمو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په لړ کې تیره شپه په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب بحث وسو. د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پایله د هغو ملکیانو د خوندیتوب لپاره څو واري غونډې او کمپاینونه سوي چې د جګړو په سیمو کې ژوند کوي. مایکروسافت وایي روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیټ د یوه ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو پر ځینو ادارو تازه سایبري یا انټرنیټي حمله کړې ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسې حال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره سوې دي. بلخوا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او بیلاروس په اروپا کې د راتلونکې میاشتې د نجونو د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو له کوربتوب محروم کړی سو.
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه صحت یا روغتیا خوش آمدین. قسمی که میفهمینی برنامه به شکل مختلط، یعنی به زبانهای پشتو دری نشر میشه، به هر دو زبان میتونین تلفون بکنین و مسائل که در نظر دارین بپرسین از دکتر ما، آقای دکتر ایمل صافی که خودشان ترینر و متخصص امراض روانی در شفاخانه صحت روانی هستن. موضوع بحث ما را قبلا چند بار اعلان کرد، مسئله خواب است و رابطه آن بالای صحت. قسمی که خبر دارین خواب یک عنصر بسیار زیاد مهم در زندگی انسان هاست و کمخوابی بسیار مشکلات ایجاد میکنه. به طور مثال میگن که فشار خون بالا میبره، استرس بیشتر میسازه، تمرکز فکری را از بین میبره. از این قبیل مسائل اگر خواب خوب داشته باشین شادتر میگه خواب بودین و تمرکز فکرتان خوبتر میشه، حافظه تان تقویت میشه. به این مسائل مدرن امروزی اگر بگویم، مثل میگه که تلفون چارج میکنین و وقتی که خواب میکنین خودتانم انسانا بدن خود چارج میکنه و از این قبیل مسائل. چون حالا من دکتری نکنم، دکتر صاحب متخصص رو ما منتظر نمانه. دکتر صاحب صافی، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، سلام، ما را قبول کنین.
دکتر صاحب محترم، نقش خواب در زندگی انسان، به صحت انسان گفتیم، یک از نظر بگذرانیم بر ازی که بسیار زیاد میگن مهم است. مثلا اطفال که نو به دنیا میاد یگان وقت میگن 10 ساعت خواب میکنه و این دمی خواب رشد میکنه مثلا نیست، از او خاطر باعث تر تازگی انسان ها میشه و انسان ها میگه کم از کم بین 6 ساعت تا 9 ساعت باید خواب بکنن، برازی که اگه صحیح خواب بکنن بسلا دوباره چارج میشن و انرژی و از این قبیل مسائل. حالا از شما بشنیم سیب، ما خو از چپ راست میشنیم، شما خو متخصص هستین، بفرمایید دکتر سیب.
بسیار یک موضوع مهم و مبرم حیاتی است. انسان ها و حیوانات به صورت کل اگه بگویم به خواب ضرورت و نیاز دارن و خواب است که امو انرژی دوباره به انسان و تمام سیستم های انسان میتا که دوباره امو تو فعالیت صحیح داشته باشه. خود را اول میخوایم که خواب یک تاریخی کوتاه کنم، یک ذره ساده ترم بگویم. خواب میگه عبارت از عدم توانایی ارادی در کنترل محیط فیزیکی است و همچنان کاهش یا فقدان سطح هوشیاری است. تعلیق نسبی، ادراکات حسی و غیر پاشتن تقریبا تمام عضلات ارادی در زمان استراحت است. در این صورت ذهن به حالت استراحت میره، تمام حجرات و تمام سیستم ها در حالت استراحت میره و وقتی که دوباره از خواب بیدار میشه یک انرژی تازه می داشته باشه. به می خاطر خواب به سیستم عصبی مرکزی بسیار ضروری است و همچنان به سیستم دفاعی عضویت که در مقابل تمام میکروب ها و ویروس ها وجود ما را مدافع چی مستحکم می سازه و دفاع میکنه و همچنان سیستم عضلاتی اسکلتی که در تمام روز مثلا در حالت فعالیت هست و در حالت تحرکیت است به استراحت نیاز دارد. په پښتو باندې مو وایم ډېره مهمه موضوع ده. خپله چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه عالم نظریات په اساس باندې اصلا د ذهن فعالیتونه تغییر کوي، مثلا د بیدارۍ په حالت کې چې په څومره شدت سره فعالیت کوي او مرکزي عصبي سیستم او ذهن فعالیت لري، یو اندازه استراحت حالت ته ځي، هغه فعالیتونه کمیږي، هغه شدت د فعالیتونو کمیږي او یو استراحت حالت نیسي. نو ځکه بیا د سبا ته چې مونږ د خوب نه بیداری کو یا خپل مایند ټیم نو وروسته چې د خوب نه بیداری کو نو مونږ د احساس کو د تراوت او تازګۍ همدارنګه فکری تمرکز به زمونږ کې اوړي، زمونږ توجه به پیاوړي، حافظه به ډېره کلیئر پاکه وي، هر څه به ښه جذبولی شي. نو کله چې منظم خوب مونږ ولرو او با کیفیت خوب ولرو، دلته هغه اندازه د خوب هم مهمه ده خو کیفیت د خوب ډېر زیات مهم ده چې باید مونږ ډېر آرام استراحت ولرو او دا خوب په داسې شکل باندې وي چې په متواتره توګه هغه مرحلې چې د خوب دپاره علماو ټاکلي دي د خوب د فیزیولوژي په اساس باندې، لکه هغه مخکې د ریم مرحله ده او بیا نان ریم او اول او دویم او دریمه داسې مرحلې تر څلورو مرحلو پورې چې هغه سطحي خوب دی په لومړۍ مرحله کې او بیا وروسته دا دورې تکرارېږي، یو سایکل دی، یو پیریود دی، لکه بیا عمیق او ژورې مرحلې دي د خوب چې هغه بیا مونږ دغه را کوي دا په اصطلاح انرژي را کوي، هغه انرژیزا خوبونه چې کمی ودي او با کیفیت خوبونه چې دي هغه ډېر زیات مهم دي. انسانان ډېر ویده کېږي خو هغه خوب داسې چې یا متقطي یا خوب کې بیداري یا د خوب خرابوالی یا مثلا یا بې خوابي یا پرخوابي، هغه به ټول په هغه اختلالاتو کې راځي. نو په دې اساس ویلی شو چې د خوب هغه منظمې مرحلې چې سفري شي ذهن تر یوه وخته پورې بیا فعالیت کوي، اما د فعالیت نوعیت تغییر کوي، لکه په بیدارۍ کې د فعالیت چټکتیا ډېره زیاته وي او ډېر زیات فعال وي، اما کله چې استراحت حالت ته ځي نو بیا یو څه اندازه فعالیتونو شکل دغه شدت تغییر کوي. نو په همدې خاطر باندې دا سیم ده چې کاملا هغه ذهن موده پاتې کېږي، ذهن خپل فعالیتونه لري خو صرف په تغییر شکل سره.
خب اول دکتر صاحب محترم، بر شنونده عزیز ما فرصت میتیم، یک شنونده عزیز ما بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین صاحب.
تاسو ډاکټر صاحب ته سلام نو یم، د خو په اړه باندې یو څه سوالونه لرم د ډاکټر صاحب نه.
مهرباني.
زه خپل سن 15 کال ده او خوب نه راځي، د زړه ټکان غیر منظم وي او نیم ویده و ما نیم ویښ و ما داسې احساس کوم. خو بل خبره کار ته مې دی واسه نه کی او قهر ډیر راځي په انده خبره باندې. او ډاکټر صاحب نو بل سوال لرم چې کومې غذاوې باید دي کی
تلاش شوی دشه او مکمل خوب ولری. بفرمایید دکتر صاحب. اردو سوال مشابه بود تقریبا، بفرمایید صاحب.
اول خود به خوبی د عواملو په ارتباط باندې یو تعداد کسان داسې عادت لري چې د شپې د خوانه خوب نه کوي، کوشش کوي چې ورځ د خوانه خوب وکړي. یو تعداد رواني فشارونه یا سټرسونه یا روزمره مشکلات د سبب کېدلی شي چې د شپې د خوانه موږ زیات تشویش وکړو او خوب ونه کوو. یو تعداد کسان د ورځې د خوانه ډیر زیات چرت وهي، فکرونه کوي، دغه چرت وهل ډېر دا اثر کوي چې د شپې د خوانه خوب ونه لري. یو تعداد کسان غذایی بعض بد عادتونه لري، د شپې د خوانه مایعات اخلي، مثلا ثقیله غذاګانې اخلي چې دغه هضم یو څه اندازه مشکلې بیا خوب نه ورځي. یو تعداد کسان په بې خوبۍ باندې فکر کوي، همیشه د پاره چې موږ بستر ته لاړ شو او دا فکر موږ ځان سره وکړو چې موږ ته به خوب راشي که رانه شي، نو بیا دوی د مطمئن شي چې خوب به نه ورځي. باید موږ په داسې حالت کې خوب ته لاړ شو چې موږ یا مثلا یو کتاب مطالعه او یا د یو څه لیدل وروسته د هغې نه په خوب باندې باید فکر ونه کړو چې موږ ته به خوب نه راځي. ځکه دا تجربه ښودلې ده کسان چې په دې رابطه باندې تشویش کوي چې ما ته به خوب نه راځي، بیا بالکل هغې ته خوب نه ورځي، چې بیا وروسته د خوب په مینجمنټ یا د خوب په اداره کې یا تربیه کې زه دوی ته وایم چې څه باید وکړي. اما په خلاصه توګه چې ووایم، رواني ناروغي لکه جوړ خفقان ډیپریشن چې دا اورور ویل چې څار 15 کې ژوند مثلا مزان وړم او یاد ده چې علاقه مندي او دا مسائل سره کمیږي همدغه سي د خوب خرابواله رامنځته کیږي چې دا د جوړ خفقان یا ډیپریشن په ناروغي کې راتللی شي نو زه نه پوهیږم چې ټول اراض ولایم به خدای وکړي چې دی اول ورنه لري او چرته وی لري په دې اړه باندې د رواني ناروغي د متخصص ډاکټر سره په دې اړه باندې مشوره وکړو چې هغه مکمل حسي او تاریخچه واخلي چې آیا دا رواني ناروغي ډیپریشن یا جوړ خفقان اخته ده که خیر په هر صورت د بخوبۍ موضوع مختلف عوامل دا غي سبب کېدلی شي چې خلاصه توګه یادونه وکړو چې دا کسان دي چې نو رواني تکلیف نه لري او د خاص سټرس هم نه لري اما د خوب طرف ته ډیره زیاته توجه وي کله چې د شپې د بستر ته ځینو وي ماته به خوب راشي کرا بنی شي نو کدا غو فکرونه په ذهن کې پیدا کیږي نو بیا د چې ته خوب نه ورسی نو دا غي د لپاره باید مختلف ځای نه ځان ته انتخاب کی چې ترته په ځای کې 300 نه تر لسه خوب پوری خوب ورنه راغی لکه په یو طاق یو بستر کې نو هغه بستر د سر کې بل ځای چې انتخاب کړی هغه کې دغه کی استراحت غوړه کی په چا ته بیا د 300 نه لسه خوب پوری خوب ورنه راغی شیرګر مامام دا خصونه ورسته مطمئنه دی اوس چې ته به خوب ورزی د چرت وهل پر اړتیا باندې د ورځې د خوانه دا ډیر چرت وهل د دې لامل کیږي چې خیال پلو چې موږ توایو په هغه خیال باپی کې یو ډیر زیات چرت وي نو دا به د شپې په خوب کې مداخله کوي هغه کسان چې د ورځې د خوانه فزیکی فعالیتونه ډیر محدود وي او په ځای کې پراته وي او متقطع خوبونه کوي د شپې د خوب نه ورزی هغه کسان چې د ورځې مثلا د شپې د خوانه کار کوي اغه بیا د ورځې خوب طرف ته اغه د ورځې خوب ډیر با کیفیت نه دی دا تجربه خودلې دا اغه ته هم مشکلات پیدا کیدلې شي یعنی مختلف عوامل لږ د خوب به خوبې کیدلې شي چې به په تربیه باندې خبرې کوو
ډاکټر صاحب بعضی متخصصین در غرب میگن کې مثلا ای عمومی نه البته شما خوب تر میفهمین به بعضی یا مثلا میگن بعد از 4 کافی و چای سیاه و چای سبز تلخ نخورن مثلا چای سبز در یک مجله ژاپنی در یک جای خوانده بودم که تا 3 دقیقه اگر شمیش بکشین او خوتن خراب نمیکنه منتها از شمیش از 3 دقیقه زیاد باشه بازو خو میپرانه یعنی اینطور چیزا امکان داره تاثیر کنه سی بفرمایید
اصلا خو بعضی غذایی ثقیله مواد غذاگان ما یادونه او که چاغی ثقیل الهضم یا لرش کی دوخان استفاده و نشم دهنګ مایات و باید استفاده و نشی اگر مشروبات و استفاده و نشی غیر الکلی مشروبات او هم چنان الکولی مشروبات نه دینه باید استفاده و نشي خواږه شین لکه شکر او خواږه چې تلری لکه چاکلیټ او شیرینی باب دا د شپې دخوانه باید استفاده و نشي ځکه زیاد خوب خرابوالی کې رول لوبول شي او د شپې دخوانه زیاتره سبزیجات ډیر زیات وای خدي چې سبزیجاتونه لکه سبو او خوړونه استفاده و شي او د نرم خوړونه استفاده و شي د شپې دخوانه دتاچ د چایو نو مسلمان استفاده و نشي نیکوتون استفاده و نشي سيګريټو نه استفاده و نشي تمباکو نه په عمومي توګه باندې چې هغه نیکوتين لري او هغه نیکوتيني اخزي هر چې کورونه د نیکوتين په واسطه باندې نیول کیږي او بل اخر هغه د خوب هغه دغه د ملانین هغه صحیح فازاتو مخنیوي کیږي په اصطلاح سره نو دغه مسائل د دې لامل کیږي همدارنګ سټريسونه رواني فشارونه چې موږ ټول نه کې فوق العاده زیات کی چې هغه په خپل د کورتیزول د هورمون په پیسې کې رول لوبول شي او هغه بیا د کورتیزول هورمون ته لامل شي چې به سړی ته خوب ورنشي دا غي زیات اعتراضات او دغه مشکلات رامنځته کول شي د شپې غذاګانو کې بیا خلاصه توګه وایي ماغه چې ثقيل لازم دي اندرنګ چې خواږه دي او لکه شکر لري خواږه شیان ډیر وی لکه چاکلیټ وی او دا شیان وی لکه کافي قهوه اندرنګ چې سکل د شپې دخوانه د مایت په عمومي صورت سره کم کی او زیات سبزیجات او میوه نه چې استفاده وشي تازه میوه نه خوب بدلی شي
تشکر آل یک شنونده دیگه منتظر موند میگن بله شنونده عزیز بفرمایید
ګرکسو ته فون داو پښتنه ده چې زما سات چې دې کار نه کوي بس خوب نکم دی د ورځې د نیم سال خوب نه لرم د شپې کله کله دا سرات چې پاتکه چې په بستا پکې مو نه کې زما ورځ بل لرم په بستا ورځ کې یو سات خوب نه لرم د شپې نیم سال خوب نه لرم
بله ډاکټر صاحب
خا زما محترم اورورا نو تاسو چې دا فعالیتونه د ورځې د خوانه داسې تنظیم کا چې څو د ورځې کوششونه کې چې ته خوب وکې کوشش وکړې چې د شپې د خوانه ویده شې ځکه د فیزیولوژي د علم په اساس په خصوص نو د خوب هغه علم چې کوم یو دی فیزیولوژي موږ ته خوب راخې هغه وایي چې د شپې خوب ډیر زیات ګټور دی نسبت د ورځې د خوب. نه کسان چې د ورځې په مختلف مراحلو کې ودیږي بیا شپې په سختۍ سره خوب ته ځي. خدای ویل چې د ورځې هم نیم ساعت یا شل دقیقې خوب لرم او د شپې هم خوب نه راځي. زه تر خو چېو په ارتباط باندې کوشش کوم چې د شپې د خوانه مایات وانخلي تر څو چای نه ونه خوري. د مازیګر د خوانه د یو شل دقو نه نیولې تر نیم ساعت او حتی کولی شي تر یو ساعت پورې حد اقل یو کم تر کمه یو پیاده مزل باید وکړي. واکینګ وکړي قدم ووهي او د شپې د خوانه چې کله خپل بستر ته ځي نو مخکې د هغې نه خپل ضروري کارونه ټول باید خلاص کړي او د مایاتو نه په کافي اندازه استفاده ونه کړي. د شپې د خوانه بالخصوص چایونه استفاده ونه کړي. د خوب ځایونه متفاوته ځان ته انتخاب کړل که مخکې چې ما وویلې که چېرته په درېیم ځلې خوب در نه راغی نو ته کولی شي چې شیدګرم حمام واخلي او وروسته د حمام نه راسم خپل بستر ته لاړ شي او هغلته احتمال دې زیات شته ته به خوب درځي. په باوجود دغه ترتیباتو او دغه اصول تا ته خوب تر نه راغی نو په دې اړوند باندې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. په خپل سر د خوب دواګانې باید استفاده نشي ځکه اساسي موضوع زمونږ همدا ده چې د خوب دواګانې د ډاکټر د نظریاتو پرته او د هغې د مشورې پرته ضرر ثابتېدلی شي. یو دا ده چې هغه ستا خوب هغه اساسي عامل له منځه نه ځي او بل دا ده چې ته به په یو بل رواني اختلال چې هغه د بنزو ډیزیپین اډکشن مونږ ته وایو یا د خوب راوړونکو دواګانو سره د روګدېدو اختلال یا پاغې باندې د اخته کېدو اختلال باندې خدای نه خواسته اخته نشي. نو دغه بعض مسایل چې ما ته وویلې که دغه ته عملي کې قدم په قدم باندې نو په لومړۍ مرحله کې تا ته لږ خوب در هغې ادامه به ورته ورکړي. نو امید کېږي ونه دغه فعالیتونو ته به ادامه ورکړي. دا کوم چې ما ته بعضې شرایط وویلې که بیا بله شپه هغې نه د خوب اندازه زیاتېږي او بیا پسې بله شپه نور هم زیاتېږي. ورو ورو دغه د خوب په وخت کې او همدارنګه د خوب په کیفیت کې هم خوالی راتللی شي.
تشکر. یک شنوندې دیګر بګیریم. بله شنوندې عزیز بفرمایئ. صاحب
خبره خو داسې ده ډاکټر صاحب محترم نن دغه پوښتنه کوله چې زموږ په دغه علاقې کې د روحي تکلیف ډېر زیات دی او اکثره زموږ علاقې کې د دماغي تکلیفونه ډېر زیات دي. کله ډاکټر نه سړی لاړ شي نو هغه ورته دغه د اعصابو دوی ورکوي. اعصابو دوی دغه اعصابو دوی په دغه خلکو باندې څه اغېز لري او کنه لري ځکه چې دلته جنګونه تېر شوي نه جنګونو حالاتو د وجې نه خلکو روحي تکلیف پیدا کړی او روحي تکلیف د وجې نه د علاقو کې هم ډاکتران چې دي دا ډاکتران د زیر هغوی دغه اعصابو دوی ورکوي. دغه اعصابو دوی دي لپاره ښه ده خو ښه نه ده. ډېره مننه تاسو نه
ډاکټر صاحب بفرمایئ. صاحب
ورور ته زه دوباره سلام وړاندې کوم او خدای دې چې روغ جوړ اوسي. دا موضوع متاسفانه زمونږ په هیواد کې همدارنګ زمونږ په همجوارو ګاونډیو هیوادونو کې ډېره زیاته یو جدي موضوع ده. ناروغان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي د دې په خاطر چې په لومړۍ مرحله کې یو ارامتیا ورته په برخه شي د خوب راوړونکو دواګانې چې هغه هم آرام بخونکي دي او هم ضد اضطراب دي او ډېر لکه مونږ ته خوږې ګولۍ وي لکه خوندورې دي. دا ناروغانو ته توصیه کوي بدون د دې نه چې یو پلان ورته ورکړي بدون د دې نه چې د هغې د نظر لاندې. متاسفانه د خوب په دواګانو باندې په کنټرول هم نشته دی. حتی د کلي په دوکانونو کې په شکریو کې په ټوکریو کې د خوب ګولۍ خرڅېږي. داسې ناروغان مونږ ګورو چې د جر نه دوه درې رقمه د خوب ګولۍ راوباسي. متاسفانه همدارنګه ډاکټران ته چې مراجعه کوي ډاکټران هم بدون د دې نه چې هغه ته صحیح لارښوونه وکړي د خوب دواګانې ورته ورکول کېږي. په عام صورت باندې د رواني ناروغیو ټولې دواګانې چې کوم رواني ناروغیو کې استفاده کیږي هغه باید یو متخصص ډاکټر د نظر لاندې ورکړل شي. اما ټولې دواګانې احتیاط راوړونکي نه دي. صرف خوب دواګانې احتیاط راوړونکي دي او هغه اوږده وابستګي رامنځته کوي. خو په هر صورت سره د رواني روحي فشارونو سره د افغانستان سلسله خلک مواجه دي. متاسفانه په هیواد کې جنگ دی، بدبختي ده، د امنیتي ده، د وظیفو نشتوالی دی، د اقتصاد خرابوالی دی. ټول مسایل دي. هغه دغه ټول مسایل د رواني روحي فشارونو یا سټرسونو نه ورته ویل کیږي او دا دې لامل کیږي چې خپل سټرس هم په دوامدار توګه د بېخوبۍ سبب وګرځي. چې په دې اړه باندې زه تاسې وایم په عمومي توګه که چېرته موږ د بېخوبۍ سره مخامخ کیږو اول باید فکر وکړو چې لنډ راتلونکي تیر شوي وخت کې موږ د کومو مشکلاتو سره مواجه یو او یا اوس فعلاً د کوم مشکل سره مواجه یو. هغه اجتماعي ټولنیز مشکلې که کورنۍ مشکلې دي هغه په حل کې باید اقدام وشي او مشورې وشي د مشرانو سره په دې اړوند باندې. او که چېرته مثلا یا د جسمي سیستم یا بدني ناروغۍ کې ساده ووایم مثلا د قلب ناروغۍ ناروغۍ د لوړ فشار مثلا ناروغیان یا همدارنګه د پښتورګو ناروغۍ تنفسي سیستم ناروغۍ چې هغه خپله بېخوبۍ کې ډېر زیات رول لوبولی شي که په دغه وخت کې داخله ډاکټر نه پدې اړه باندې باید مشوره واخیستل شي چې هغه مشکل حل شي او که بیا د بې خوبۍ د مشکل سره په دوامدار توګه مواجه کیږو زه ته څنګه نورې نښې نښانې هم را سره وي لکه د رواني مشکلاتو لکه د علاقمندۍ نشوالی مثلا د فکري تمرکز خرابېدنه زر زر په قارېدل مثلا د علاقګي بې اعتنایي او دا مسایل که موږ سره موجود وو همدارنګه د انرژي د کموالي احساس د خستګۍ احساس د ځان د ملامت ګڼلو احساس دا که موږ سره موجود وو په دې اړه باندې باید موږ د مشخص د هغه مسلک متخصص ډاکټر د رواني ناروغیو هغې ته ورشو او رواني ناروغیو متخصص فکر کوم چې هغه متخصص دی هغه به هېڅکله په خپل سر د خوب دواګان ناروغ ته توصیه نه کوي بیا یادونه کوم ټولې رواني ټولې هغه دواګانې چې د عصبي سیستم او رواني ناروغیو په درملنه کاري کې ټولې احتیاط راوړونکي نه دي هغې کې خپلې کټګوریانې معلومې دي او هغه بیا ډاکټر استاذ مواري لري دا ریسپانسبلټي لري چې ناروغ ته کافي پوهاوی دغه د مرض په اړه باندې ورکړي او همدارنګه د درملو په اړه باندې ورکړي زه د خپل هیوادوال مې هیله کوم چې هر ډاکټر ته مراجعه وکړل د هر مشکل په رابطه باندې د ډاکټر نه کافي معلومات وغواړي دا ستاسو حق دی چې روغ زم مریض ما زه څه مریض ما ماته کومه دوا توصیه کې درمل راکې او د کوم وخت پورې وخورم او په کوم اندازې وخورم او نتیجه او نتایج مې نه لږ به تاسو ربه څنګه پوښتنه دا هو کومه رابطه کومه خپل سر باید موږ د واګانې لوړې نکو خپل سر د واګانې و نه خلو خپل سر د واګانې کم نکو نو که دغه اصول مراد شي زه وایم چې مشکلات به بیا تر ډیره حد پورې حل شي.
بله تشکر ډاکټر صاحب. یک شنوندې دیگر بگیریم. بله شنوندې بفرمایئ.
تشکر زنده باشه. سلام به شما او ډاکټر صاحب خپل لیکل سلام الله وړاندې کوم او اصول اوریدونکو.
وعلیکم مهرباني صاحب.
د ډاکټر صاحب څخه یو پوښتنه ده خته چې انسان باید پڅلر ویش ساته کې څو ساته خوب وکړي یو پښتنه داده او کچیر څوک مصروف وي لکه په درس او په دې کې مثلا په تعلیم په ځای یې ترسونه د یا محصل دا د چې هر څو ساته باید خوب وکړي انسان او داسې یو عادي کس څو ساته خوب وکړي. د ډاکټر صاحب څنګه ده؟
ډاکټر صاحب گرفتین زواله بفرمایئ.
بله 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 محترم ارور استاد د سوال په جواب کې باید څه اردوړان کوم چې د خوب کچا د سن په مطابق باندې تفاوت لري توپیر لري نوزادان هغه ماشومان چې نوی تولد وي هغه مثلا در 0 ساعت پورې او 3 ساعت پورې هغه خوب تارتیا لري او ورسره چې سن ځوانېونه ځواني مرحله ته رسیدي تقریبا د 4-5 ساعتونو راکته کیږي د 9-10 ساعتونو پورې خوب عمومي توګه باندې د 9 ساعت پورې دا خوب نارمل دی او ټول انسانان ته ضرورت لري او تعداد انسانان چې زیاتره په کراتل شي تقریبا تر 85 سلنه پورې دا د وساتونو خوب چې کمی و ده دا ورته کفایت کوي. ما یو تعداد بیا ډیر پر خو به هغه جینیټیکلی یا دغه سرشتم داسي چې تر 9 سات پورې به خودل دي چې نارمل دي نه په ټولې توګه دوه نه تر 9 سات پورې خوب ته ټول انسانان ضرورت لري چې باید خوب ولري با کیفیت خوب ولري با کمیت خوب ولري چې سار پاتې دي د باندې ساسو شادابۍ تراوت او د انرژي باید وکی د متعلمینو محصولینو لپاره خو لا خو ډیر ضروری دی. ډیر ځوانان داسې وي چې ټول شپه شوګیر پاتې کیږي او د ورځې بیا ډیر کم خوب کوي دا غي فکری تمرکز خرابېدل شي د هغه په وسره د حافظه یا د جذب پروسه کې مشکل رامنځته کیدل شي د دوباره په یاد راوړلو د مسایلو کې مخکې ذکر دي هم په مشکل سره د مخامخ کیږي بل هغه محصلین او مطالبین باید هم کافی خوب لري دي او تقسیم اوقات په اساس باندې د خپل درس او مطالعه شرایط باید ځان ته مساعد کی اول د مطالعه شرایط ډیر مهم دي چې په کوم ځای کې موږ درس او سټډي کوو هغه ته باید موږ څه شرایط مساعد دي حالت غږ نه وي هغه ته باید فکری تمرکز راټول وي هغه ته موږ باید د اضافي مزاحم غږونو نه قامان کیو او خاص موقعیتونو کې باید درس وایو او د خوب وخت باید کافي خوب منګو لرزم خپل تجربه په اساس باندې چې موږ خپل فاکولټه کې ماسلینو هغه ماسلینو چې ډېر پورې شوګیر کوو دا غي نمبر نسبت هغه ماسلینو چې کافي خوب کوو مدرسې هم ویلې په څنګه کې ډېر بکانه وي ځکه هغه به حساب زکړې مو به چې کله امتحان تلاړه لستراب او همدارنګه د فکری تمرکز خرابواله چې ډېر به خوبې په وجه مشکل سره مخامخ وو اطمن به سوالونه غلط اول یعنی زه په امتو وایي مته ماسلین د مطالبین د عام خلکو نه ډیر زیات خوب ته ضرورت لري نو دغه د وو ساتونو خوب زما په نظر باندې او د کتاب د معلوماتو په اساس باندې او د تجربیاتو او څېړنو او تحقیقاتو ریسرچ نو دا ټول خود لږه وو ساتو خوب چې با کیفیت خوبی متداوم خوبی متقطع خوب نوی او نور مشکلات موجود نوی نو انرژیزا خوب نیتا کافی خوب.
دکتر صاحب این مسئله در بین مردم حسن غمکش گفته یک چیز است، یعنی غم کل دنیا را میخوره. حالا آدم میرم فکر بکنه که ولی در کل کارا متخصص کل راه های علم بفامت را حسن غمکش بودن هم خوا میپرانه بخیالم. چی میگین؟
اطراف که اصلا موضوع اصلی است که میگه علما میگه علما می کلش پر از استرس است، یعنی استرسفل لایف است. ما با استرس‌های مختلف و مواجه هستیم در زمان‌های مختلف با شدت و کثرت متفاوت، اما باید ما استرس و فشارهای روانی یا مشکلات ساده بگیریم، مشکلات زندگی خود ما مدیریت کنیم. اگر نتوانستیم از دوستا و کسایی که در این عرصه تجربه دارن باید معلومات بگیریم. و من قبلا هم گفتم بعضی مسائلی که سر ذهن ما پار است، حتی یک ساده مثال بگیم، نظر صاحب اگر شما بسیار خدای نخواسته غم و تشویش داشته باشین سر شما زیاد تاثیر میکنه، اما این اگر بازای خانواده شریک کنی کتیت نسب میکنه. امی ما و شما که ایجا مردداری و زندداری داریم در افغانستان، اینمی بسیار اگر اصل اساس بسیار خوب است، یک فرهنگ بسیار خوب است، اینه در غمبازی کلی دوستا می شرکت میکنه، غم آدم نسب میکنه. این به این معنا نیست که غم از کسی میگیره، اما فشار و شدت شکم میکنه. اینی موضوع است که باید ما تخلیه هیجان باید بکنیم و با دوستای خود مشکلات خود بگویم، راه حل برای ما نشان بده و یا ما را دل جمعی و دلداری بده، این مسا سپورت کنه، ما را به اصطلاح حمایه کنه. این همین مسئله است که ما راه حل نیافیم و یا از مشکلات نبرایم. و اگر اما تو درونگرا باشیم، مرز چی کنیم ببریم، میگه غم درون ما شما اگه اصطلاح هم داریم، غم درون شویم به اصطلاح دیگه، اونم است که خواب ما خراب میشه، فعالیت های ما خراب میشه، ارتباطات اجتماعی ما خراب میشه و مصاب به دپرشن و افسردگی میشیم که به مراتب خرابتر است، مشکلات زیادتر میشه. دیگه چی مایی است، توصیه و یک مشوره مایی است باز لحاظ مسلکی که باید ما اول خود جدی به خوابی نداشته باشیم، دوم در قسمت خوردن مواد غذایی باید بسیار احتیاط کنیم که مثلا با صبح چی بخوریم، چاس چی بخوریم و شب باید چی بخوریم. مردمای ما رواج دارن شب خوب غذاهای قوی و کباب و گوشت چیزا رو میخورن و با چاش مثلا بیرون میگردن، هیچ چیز نمیخورن. این دیگه صحیح نیست. و یا صبح کی هیچ نهار نمیخورن، صبح کی نمیکنن از غذا. دیگه این باید در سیستم غذایی خودمون یک تغییرات بیاریم و در ارتباطات فامیلی داخل خانوادگی مثلا تا چند بجا باید بشینیم، تا چند بجا اطفال باید بشینه، تا چند بجا خانواده کلانا بشینه، تا چند بجا باید استراحت کنیم. اگر در این صورت یک کسی که مثلا با مشکلات مواجه بود، پرسان کنیم که با چی اساس خواب نمیبره، تشویش داری، چی داری، چی نداری، دورا کتش کمک کنیم. و اگر مشکلات روانی باشه با دکتر باید مشوره صورت بپذیره.
خاطر بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. دکتر ایمل صافی، ترینر و متخصص امراض روانی در شفاخانه صحت روانی وزارت صحت عامه شاید باشه. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، بسیار معلومات مفید دادین، ما مستفید شدیم، امیدوار هستیم که شنونده عزیز ما مستفید شده باشه.
کرمه اور ته پلورا یو پنو می